تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوی زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په سر کلی کوم. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خپرو. همداسې به د مشال راډیو اونیز پروګرام روښانه مستقبل هم د دې خپرونې په پای کې واورئ. خو تر هر څه وړاندې عبدالحی کاکړ د دې سات خبرونه وړاندې کوي. سرټکی د فاټا پارلماني غړیو او نورو مخالفو ګوندونو نن د پارلمان شریکي غونډې ته د ولسمشر مومن حسین د وینا پر مهال بایکاټ کړی دی. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي هغه زندانیان او مشکوکه ترګر به پانسی کړي چې ورته د زندي کولو سزا اورول شوی ده. د امریکا واشنگټن فورس وسپانه وایي د ډونالډ ټرمپ انتظامیه د هغو دوو ودانیو بیرته سپارلو اقدامات کړي چې پروسه ښکال د دسمبر په میاشت کې له روسانو چې په پروسه ښکال د دسمبر په میاشت کې ورته روسان استلی وو. او سم د خبرونو تفصیل. د فاټا پارلماني غړي او مخالفه ګوندونو نن د پارلمان شریکي غونډې ته د ولسمشر ممنون حسین د وینا پر مهال بایکاټ وکړ. د مشال ریډیو خبریال چې پر دې موقع هلته وایي د فاټا غړیو د احتجاج د حکومت له لوري د اسمبلی څخه د فاټا اصلاحاتو د نه منظوري په خلاف وکړ. خو اپوزیشن ګوندونو بیا د راتلونکي مالي کال د بجټ وړاندې کولو وروسته په سرکاري ټلویزیون پی ټی وی د هغوی د دریځ نیغ په نیغه د نه ښکار کولو پر ضد بایکاټ وکړ. خو ممنون حسین خپل وینا مکمله کړه. د دې او د دې هیواد له ګاونډي هیوادونو او نورو ملکونو سره د تعلقاتو په اړه د اسلام آباد دریځ بیا روښانه کړ. ممنون حسین د کابل پرونی برید وغندلی او ویل چې پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي. نوموړي زیاته کړه چې د فاټا لپاره کافي پیسې مختص کړي چې دارنګه دا سیمه د هیواد له نورو سیمو سره برابر کړي. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي هغه زندانیان او مشکوکه ترګر به پانسی کړي چې ورته د زندۍ کولو سزا اورول شوې ده. د جمهور ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد نن مشال ریډیو ته وویل چې باید ستره محکمه ډېر ژر په دې موضوع کار وکړي او په اعدام د محکوم سو زندانیانو لیست ولسمشر ماڼۍ ته وسپاري. بل خوا بیا د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي د افغانستان په چارو کې د پاکستان د مداخلې په اړه ټول اسناد او شواهد به د کابل په غونډه کې مطرح کړي. ولسمشر ماڼۍ مرستیال ویان نجیب آزاد نن مشال ریډیو ته وویل چې دا غونډه یو ښه موقع ده څو د افغانستان حکومت د دې غونډې ګډونوالو ته د پاکستان د مداخلې په اړه شکایت وړاندې کړي. دی وایي د تېرې ورځې د خونړۍ چاودنې په اړه به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کوي. په کابل کې د چهارشنبې د ورځې تر خونړۍ برید وروسته ډېری افغانانو په ټولنیزو رسنیو هم د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل ټینګار کړی چې د حقاني شبکې یو همدغړی انس حقانی د وسوال مخالفین هغه نور کسان چې اوس په زندان کې دي په اعدام محکوم دي باید دا حکم عملي سي. که څه هم د پرونی پیش مسؤلیت تر اوسه چا نه دي منلی خو د افغانستان د ملي امنیت ادارو باور دی چې دا کار د حقاني شبکې د پاکستان په مرسته کړی. په هغه پیښه کې شاوخوا نوي کسان وژل شوي او 300 ډېر ټپیان دي. پاکستان لا په دې اړه څه نه دي ویلي. البته په خوابې د داسې تورونو په جواب کې ویل چې د دوی له دې سره هیڅ کار نشته. د امریکا واشنگټن پوسټ په سپانه وایي د ډونالډ ټرمپ انتظامی د هغو دوو ودانیو د بیرته سپارلو په اقدامات کړي چې پروسه ښکال د دسمبر په میاشت کې ورځخه روسان استلی وو. ورسپانه په خپل پرونی رپورټ کې د هغو سرچینو له قوله ویلي چې په دې اړه د روس او امریکا سفارتکارانو پر سره په رابطو کې خبر دي. د پخواني ولسمشر باراک اوباما انتظامی له دغو ودانیو روسي کارکونکي استلی وو. په دې کې یوه په میریلینډ او بله د نیویارک ښار بهر ده. دا ګام په امریکایي انتخاباتو کې د روس د مداخلې او په روس کې له امریکایي سفارتکارانو سره د ناوړه چلند په غبرګون کې اخیستل شوی وو. واشنگټن پوسټ وایي ټرمپ انتظامی د اپریل په لومړۍ کې وروسته ویلي وو که چېرته ماسکو په سینټ پیټرسبرګ کې د امریکا پر نوي جوړېدونکي کنسلیټ پر کار لګول شوی بندیز لرې کړي نو واشنگټن دغه ودانۍ ماسکو ته سپارلی شي. هیلری کلنټن وایي ګمان کوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کمپاین به د روس حکومت ته لارښوونه کړې وي چې څنګه د تیر کال د ولسمشري پر انتخاباتو اغیز وکړي. د ولسمشر لپاره د ډیموکرات ګوند پخوانی کاندیدی د چهارشنبې په ورځ چې د روس حکومت غوښتل چې د دې په اړه غلط معلومات خپاره کړي خو نه پوهېده چې له دغو معلوماتو په زر ډول د یو شی وسیلې په توګه کار اخیستلی سي. د هغې په وینا په دې برخه کې هغو امریکایانو او نور چې پوهېدل کله دغه معلومات خپاره شي ورته لارښوونه ورکړې ده. کلنټن زیاته کړه دوی له تبرو سره له انتخاباتو مخکې د انتخابي کمپاین په دوران کې او د انتخاباتو وروسته د ټرمپ د کمپاین د چارواکو او د ټرمپ د همکارانو د اړیکو په اړه ورځ تر بلې زیات معلومات تر لاسته راوړي او ډېر ژر دا به دا وموندي چې وروسته چا لارښوونه کړې ده. نوموړی دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر دې کوي چې دواړو ډونالډ ټرمپ او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې ډیموکراټانو چې انتخابات بایللی له ځانه یې د روس او د ټرمپ د کمپاین ترمنځ د پټو اړیکو په اړه ادعا کړې دي. ښاغلی ټرمپ د کلینټن د دغو څرګندونو په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې هیلری کلینټن له ځانه پرته اوس پر هر چا تور لګوي او دا نه مني چې دا یو ښه کاندیدا نه و. د ترکی یو پوځي هلیکاپټر پرون د ترکی او عراق ترمنځ پولې ته نږدې رالوېدلی او ټول دیارلس پرلی چې ټول پوځیانو وشل سوی دی. دغه پیشه د ترکی په سیرناک سیمه کې چې دا هیواد د کوردانو پر ضد عملیات مخ ته وړي رامنځته سوی ده. د ترکی پوځ په یو بیان کې دا یو تصادفي پیشه بللې او ویلي دي چې دغه هلیکاپټر له پورته کېدو وروسته د برېښنا له یوه مزي یا تار سره ټکر وکړ. د ترکی فوج د وژل سوو پیژندګلوي نه ده کړې خو د ډي ایچ ای په نوم خبري اژانس وایي دغه هلیکاپټر یو پوځي پلاوی د سیرناک د وضعیت د څېړلو لپاره سیمې ته داوه. وایي څه وی چې په دغه پلاوي کې یو جنرال او شپږ افسران شامل وو. په انګلند کې نن د آی سی سی چمپیون ټرافي میچونه شروع کیږي چې پکې د پاکستان په شمول اته لوبډلې برخه اخلي. لومړی میچ به د کوربه هیواد انګلند او بنګلادیش ترمنځ د پېښور وخت نن 2:30 بجې وي. د افغانستان د کرکټ بورډ اداري اعلان کړی چې د پاکستان له کرکټ بورډ سره د هر ډول سیالیو او دوه اړخیزو اړیکو موافقه لغوه کړې. کرکټ بورډ په کابل کې د چهارشنبه د ورځې له خونړۍ چاودنې وروسته دا پریکړه کړې. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج جاهر د موسم او کرنسي حال ورکوي.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ غستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په یو سل پنځه دیرش روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل شپږ دیرش روپۍ لس پیسې. یو یورو په یو سل ولس روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل اتلس روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په اتویش روپۍ اتیا پیسې او په نهه ویش روپۍ. د سعودي عرب ریال په اتویش روپۍ شل پیسې او په اتویش روپۍ سلويخ پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ دوه پنځوس پیسې او په یو روپۍ درې پنځوس پیسې. او درې سوه شپږ ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ غستل کیږي او درې سوه اته ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات یو سلویخ او کم نه کم شپږش. بنو کې یو سلویخ او تویش او کوټه کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم ولس ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړه او سراج زهیر وړاندې کول. د پاکستان ولسمشر محمود حسین پارلمان ته په وینا کې د کابل برید غندلې او ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي. په کابل کې د پرونی برید د مړو شمیر نوي تر رسیدلی. د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان وایي که په قبایلي سیمو کې اصلاحات عملي نه سو نو د دوی په وینا دا به بدې پایلې ولري. د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت د بجټ په اړه د دوی دریز تر خلکو رسیدو ته نه پرېږدي.
د سردار سپیچ خو لایو خود لو دی موږ موقف چې کم دی په بجټ باندې هغه عوام ته نه رسیږي. نو چې دا کم ډیکټیټرشپ دی د خلاف موږ پارلیمنت هاوس بهر خبره راو.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه شننیا اونیز پروګرام روشانه مستقبل هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته تاسو په خبرونو کې واوریده چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن د پارلمان غړي غونډې ته وینا وکړه. نوموړي ویلي چې دوی په کابل کې د پرونی برید غندنه کوي او په افغانستان کې امن غواړي. د ولسمشر د وینا پر مهال د اپوزیشن ګوندونو هم بایکاټ کړی او د قبایلي سیمو سیاسي استازو هم له دې وینا اوریدلو څخه بایکاټ کړی دی. تفصیل به د رفت انجم په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي، ځکه چې په افغانستان کې امن راتللو بغیر په سیمه کې امن نشي راتلی. د زیارت په ورځ د پارلمان شرکې غونډې ته د خطاب پر وخت ولسمشر ممنون حسین وویل چې په پوله امنیت یقیني کولو لپاره به افغانستان او پاکستان ته په ګډه سره کار کول وي. ولسمشر ممنون حسین په کابل کې شوې حمله هم وغندله او ویل چې د پاکستان ولس او حکومت په هر ګام د افغانستان ولس سره ولاړ دی او دوی سره به ټول ممکنه مرستې کوي.
تو افغانستان کې د امن راتلو نه بغیر په سیمه کې امن نشي راتلی، او د دې مقصد لپاره پاکستان مری کې مذاکرات کول ممکن کړل او د آسیا زړه کانفرنس په مرحله کې برخه واخیست او ګډون یې وکړو. د ترګرې مخنیوي لپاره موږ افغانستان مشورولې ته بلنه ورکو چې د پولي نظام ښه کول لپاره د پاکستان سره په ګډه کار
وکړي.
د ولسمشر خطاب شروع کېدو سره سم په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو او د فاټا پارلماني غړو احتجاج شروع کړو او د حکومت خلاف نارې وهلې. که څه هم ولسمشر ممنون حسین خپل تقریر جاري وساتلو، خو اپوزیشن غړي د احتجاج په توګه له غونډې بهر ووتل.
قومي سلامتي کے بارے میں حقوق و شبہات یا پیچیدہ نوعیت کے دیگر مسائل، ان سب کی بنیاد
ممنون حسین پختو خطاب کے ویل چې پاکستان په معاشی توګه د سویلي ایشیا په مهم معیشتونو کې شامل شوی او پاکستان کې د ګرانه بشره کې کمی او د پیداوار بشره کې زیاتوالی راغلی، کوم چې نړیوال بینک هم ستایلی. نوموړي زیاته کا چې د دفاعي شعبې په شمول د پاکستان په ټولو شعبو کې بهتری راغلې ده. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبو کار روان دی، د سلو وجې بچي د ملک صنعتونه نور هم مضبوط شي او د ملک معیشت به ښه شي. د پاکستان ولسمشر په خپل خطاب کې د فاټا اصلاحاتو هیڅ ذکر ونه کړو، پس چې د فاټا پارلماني غړو د نور اپوزیشن ګوندونو په شمول د پارلمان نه بهر احتجاج وکړو. واضح دی چې د فاټا پارلماني غړو په شمول د پاکستان نور اپوزیشن ګوندونو لوړاندې د صدر د خطاب کولو په موقع د احتجاج او بایکاټ کولو دړکه ورکړې وه. د سینیټ او قومي اسمبلی په دې ګډه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د پاکستان د دریو اړخیزو مشران او په پاکستان کې د بهرنی هیوادونو استازي هم موجود وو. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کارپوهان وایي چې د قبایلي سیمو په عیني او انتظامي اصلاحاتو کې د ځنډ به پر دغه سیمه منفي اثرات پرېږدي. دوی وایي تر څو چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان د نورو برخو په څیر جمهوري نظام نوي عملي سوی، نو له افغانستان کې به حالات هم له دې سیمې خرابېږي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار العالم مومند په رپورټ کې.
کارپوهان پر دې نظر دی چې د قبایلي سیمو په عیني او انتظامي اصلاحاتو کې د ځنډ بعد دغه سیمې په امنیت او سیاست ډېر منفي نتیجې رامنځته شي. د سیمه ایزو چارو پوه پرسیا پټک وایي تر څو چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان د نورو برخو په څیر جمهوري نظام نوي راغلی، نو تر هغو به د افغانستان خلاف د دې سیمو استعمالېدل روان وي. نوموړی وایي د قبایلي سیمو په عیني او انتظامي اصلاحاتو کې د ځنډ بعد د پاکستان په امنیت اهم ډېر بد اثرات وي.
ځکه چې تاسو ګورو چې تیرو څو میاشتو کې فاټه کې بیا دهشتګرد راښکاره شوي دي، درې ډرون حملې وشوي. افغانستان کې چې کوم اثر دی هغه لابله دی چې افغانستان امنیت هم پرې خرابېږي. سیاست هم دا ارزښت دی که نه؟ سیاست کې هم دا خبره ده چې دا پاکستان کې د جمهوریت ناختم شوي ایجنډا فاټه ده.
بلخ په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرل سرت مسعود بیا وایي د قبایلي نظام په اصلاحاتو کې د ځنډ تر ټولو زیات تاوان قبایلي ولس ته رسي. نوموړی وایي په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد له کلونو راهیسې د روانو پوځي عملیاتو له کبله په لکونو قبایل بې کوره شول، یو شمېر د وسلوالو لخوا ووژل شول، کورونه یې وړنګېدل. خو د په خبره که چیرې په قبایلي سیمو کې موجوده اف سی آر قانون ختم شي او د پاکستان د نورو سیمو په څیر جمهوري نظام پکې راشي، نو د قبایلي ولس د غزپل به بند شي.
د فاټا د اصلاحاتو ځنډولو ګڼ نقصانات کېدای شي. تر ټولو غټ نقصان یې دا دی چې د قبایلي سیمو پاسماندګي به همداسې دوام ولري، امنیت هم نشي ښه کېدی، ځکه چې امنیت حل راتللی شي چې قبایلي سیمې د پاکستان په سیاسي نظام ورګډې کړل شي.
بل خو له وزیرستان سره تعلق لرونکي لیکوال او د سیمایزو چارو پو محسن داوړ بیا وایي په داسې حال کې چې روس دغه سیمې ته رانوځي، نو د قبایلي سیمو په عیني او انتظامي اصلاحاتو کې د ځنډ له کبله دغه سیمه یو وار بیا د نړیوالې جګړې لپاره کارول کېدای شي.
روډ خانو پر روډ باندې وتا بوټ لګول او چې به د دې دینه د دې نه چې کوم د دوشنبه 2 کیلومتر د دې نه ماسکو چې کوم د 2 کیلومتر د هغه ته پر روسیا جب کیا ہے لیکن فلم کری نو دا نوی قوتونا چی دی خیتی تا ران نواتل دا غینا پا دا نورا چی کم دا دی پا مقابل که نورا دلتا کم بین الاقوامی قوتونا پا دی خیتا که موجود دی دا غیر اسپانس پا دا غیر دا دی طول کسو پا ندیشه که پا جواب که خام خا اخوال یو نظر آغیم لری خو بارا خوارا پا بیام دا غی جنگ بام بیا پا دی خوارا بانی بیتر فیل بام دا دمون
د براسیال کې دا چې د فاټا ځینې پارلماني غړو مخکې مشالې ډوب ته ویلي وو چې دوی غواړي د هیواد د بجټ تر منظورۍ مخکې قومي اسمبلی د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړي چې دارنګ د فاټا اصلاحاتي عمل لپاره په وفاقي بجټ کې رقم کېښودل شي خو داسې ونه شو. د یادونې دا چې د وزیر اعظم نواز شریف په بانو چارو سلاحکار ستاد عزیز په مشرۍ جوړې فاټا اصلاحاتي کمیټې په خپل تفصیلي راپور کې د قبایلي سیمو په تدریجي توګه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو او د سیار قانون پر ځای د رواج ایکټ نافذولو ترڅنګ یو شمیر نور انتظامی او آئینی اصلاحات تو وړاندیزونه کړي وو چې د مارچ پر دویمه یې وفاقي کابینې منظوري ورکړې وه خو پر اصلاحاتو د جمعیت العلماء اسلام ګوند لخوا د اندېښنو له کبله لا هم قومي اسمبلۍ د فاټا اصلاحاتي بل نه دی منظور کړی.
اسرارالام مندو په کابل کې د چهارشنبه د ورځې په موټر بم چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر اوس نوي ته رسېدلی دی. د افغانستان د رسنیو مرکز دغه شمیره تاییدوي او زیاتوي چې تر 400 ډیر کسان په دې برید کې ژوبل شوي هم دي. تفصیل یې احمد شیبر وړاندې کوي.
کابل پرون په څو کلونو کې تر ټولو د خونړي برید شاهد و. پرون مازدیګر د افغانستان لوی درسیس شریف یفتری او د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین مراد علي مراد په ګډې خبرې غونډې کې برخه واخیسته. مراد علي مراد وویل افغان ځواکونه به ډیر ژر د کابل د پیش غچ له دښمنانو واخلي.
نیرای امنیتي شما به خاطر جبرانی
ستاسو امنیتي ځواکونه به د دغو جنایتکارانو ترورستانو او د خلکو د قاتلانو په وړاندې چې زموږ خلک یې روژه په خوله شهیدان کړي دي سختې امنیتي هلې ځلې وکړي او نتیجه به ډیر ژر بیا له تاسو سره شریک کړو.
بله شما شریک خواهد شدن.
جنرال مراد د ولسمشر او نورو چارواکو پرونی خبری تکرار کړي چې په افغانستان کې د جګړې ملاتړ له بهر کې شي. امریکا، جرمني، فرانسې، روسیې، ترکیه، ملګرو ملتو، ناټو او د سیمې یو شمېر هیوادو د کابل پرونی چاودنه په سختو ټکو غندلې ده. سپینې مڼې ویلې دي چې د مسلمانانو په سپېڅلې میاشت کې دا پیښه د دې څرګندونې کوي چې د دې پیښې عاملان تر څه برید وحشیان او بې احساسه دي. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تادامي چې اماماتو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د چهارشنبې د ورځې تروریستي برید له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه وه. په دې ترڅ کې د پاریس د ښاروال آن هیلد اولغو په امر تېره شپه د ایفل برج څراغونه مړه شول. د کابل چاودنې په اړه پرون مازدیګر د افغانستان لوی درسیس شریف یفتلی وویل یاغیانو د افغانستان په څو ولایتونو کې په بیلابیلو جبهاتو کې ماتې خوړلې ده ځکه ملکیان په نقشه کوي.
شما باور متعقین داشته باشین که دشمنای مردم افغانستان
تاسو باور وکړئ چې د افغانستان دشمنان د جګړې په ډګر کې نه دي بریالي شوي او ماتې خوړلې. د افغانستان دشمنان د دې په بدل کې د افغانستان د ولس د بربادۍ لپاره د غسیل جنایت ډک اعمال ترسره کوي. د کابل د چهارشنبې د ورځې په چاودنه کې د بی بی سي تلویزیون یو موټر چلوونکی محمد نذیر او د طلوع تلویزیون د ټکنالوژي او معلوماتو د برخې یو کارکونکی وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د واشنگتن د سفارت نه افغان ساتونکي وژل شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پرونی پیشه کې د یولسو امریکایي اتباعو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو په پیشه کې لاس لرل رد کړی دي. افغان چارواکي اوس دا چیړي چې څرنګه دغه پیشه د ښار په خوندي سیمه کې د یوه ټانکر موټر په واسطه رامنځته شوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې ډیر ژر دا پیشه وڅیړي او نتیجې یې له ولس سره شریکې کړي. ولسمشر په ورته وخت کې د ښار جوړونې وزارت ته لارښوونه کړې ده چې هغه ځایونه بیرته ورغوي چې په پرونی چاودنه کې وران شوي دي.
احمد شیبرو د افغانستان د ننګرهار دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې په کابل کې د چهارشنبې په ورځ ترسره سوې چاودنې غندنه کړې ده او په افغانستان کې روانه جګړه او ځانمرګي بریدونه یې د اسلام له نظره حرام بلل دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکړي.
په ننګرهار کې دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې په کابل کې د چهارشنبې په سهار د موټر بم چاودنې غندنه وکړه او په افغانستان کې روانه جګړه یې د هیواد د دښمنانو کار وباله. دغه غونډه د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو ریاست رابللې وه چې د جلال آباد ښار په ګډون پکې د بیلابیلو ولسوالیو څخه دینی عالمانو برخه اخیستې وه. د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر قانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
اسلام دین دا د امن او دا د اخوت د ورولۍ او د رحم دین ده. په اسلام کې انسان وژنه نشته ده. دغه اعمالو د غندنې دپاره علما کرامو دا غونډه جوړه کړې. دغه اعمال چې هغه ځان وژنه ده په اسلام کې اس اصل ورته نشته.
مولانا نصرت الله د روژې په مبارکه میاشت کې داسې بېرحمانه وژنې د وحشیانو کار وباله.
الله رب العزت په نس باندې دغه خلک جهنمیان دي چې د دسې مسلمانانو په دسې یو معظمه او مکرمه میاشت کې او په دغه میاشت کې د دسې یو قتل عام د مسلمانانو دا ډېره زیاته ناروا عمل دی. دا عمل موږ په کلکه باندې غندو.
د چاودنې له امله چې اکثرو ټپیانو ته خلکو اوبه ورکولي، هغوی له سکلو نه ځکه انکار کړی و چې روژه یې په خوله وه. مولوي نعمت الله یوسفزی همدې خبرې ته په اشاره وایي چې د افغانستان دښمنان دي د بیګناه انسانانو له وژنو لاس واخلي.
ای بې ضمیرو، هغه وحشیانو چې تاسې دغه دا بې مفهومه جګړه، بې منطقه جګړه دا جایز ګڼئ، راشي وګورئ چې پرون ډېری افغانان بیچارهګان هغوی په خپلو وینو کې لت پت پراته وو، خو هغوی د اوبه یو غړپ هم نه کوو، د دې په خاطر چې د هغوی روژې خرابې نه شي.
باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت د رویې پر ضد پرون د چهارشنبې پر ورځ د قومي اسمبلۍ ودانۍ مخې ته خپله غونډه رابللې وه. دوی وویل چې حکومت د دوی لخوا د بجټ په اړه څرګند شوی دریځ تر خلکو رسیدو ته نه پرېږدي. تفصیل احمد الله راکوي.
د غونډې وروسته د جماعت اسلامي پارلماني استازي عائشه سید مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت رویه مناسب نه ده او احتجاجان یې د پارلمان ودانۍ مخې ته په بجټ بحث وکړو.
حکومت خپل موقف چې دی الایو خپل د اپوزیشن ډیماند دی، څنګه چې په 2015-16 کې د اپوزیشن او د ټریجری بینچز د ټول کم تقریرونه الایو خپل کېدل، اخر څه وجه ده چې عوام ته د اپوزیشن اواز نه رسي.
د ذکر ده چې د تیر ګل او نهې په ورځ د بجټ غونډې په موقع د اپوزیشن ګوندونو غړو ویناګانې په سرکاري ټي وي نیغ په نیغه په نخ پرولو، د مخالفو ډلو غړو د غونډې څخه راوتلي وو او د نهې په مازیګر اپوزیشن لیډر خورشید شاه خبري غونډې ته ویلي وو چې سپیکر ورته باور ورکړی وو چې د دوی تقریرونه به نشروي، خو داسې ونه شول. د کرمې ایجنسۍ نه منتخب پارلماني غړی ساجد حسین توري وایي چې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه پر ځای ده او دوی یې ملګرتیا کوي. د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپا وینا وه چې د اپوزیشن ګوندونو د پارلمان ودانۍ مخې ته د غونډې رابللو مرسته نه کوي او ځکه یې پکې ګډون هم ونه کړو، خو دواړو خواو له پکار دي چې دا شخړه د پارلمان دننه هواره کړي.
اجلاس خو دننه یې، دا یو پروټیست دی او کوم مسله ده هغه داسې انا مسله نه، پکار دواړو فریقین له حل روکل پکار دي. په دغه لحاظ سره زما په خیال چې حل روزي هغه به بهتر.
خو د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازي عائشه ګلالۍ وایي چې د پاکستان سرکاري ټي وي د اولس د ټیکس په پیسو چلیږي، نو پکار ده چې د خزانه وزیر سره سره د اپوزیشن ګوندونو د غړو ویناګانې هم نیخ په نیغه وخایي.
پی ټي وي چې ټول پاکستان غلو کې قتل شي، هغه پاکستان د عوام په ټیکس په پیسو چلیږي، د ذاتی ادارا نه ده. خو د ساګدار سپیچ خو لایو خودلو دی، موږ موقف چې کم دی په بجټ باندې هغه عوام ته نه رسیږي. نو چې دغه کم ډیکټیټرشپ دی د خلاف موږ پارلیمنت هاوس بهر خبره راو.
د حکمران ګوند قومي اسمبلی غړی او د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د اپوزیشن غوښتنې په حق لوایي،
بجټ پهلی مرتبه پیش نه وای، سوای ایک موکه
بجټ په لومړي ځل نه دی وړاندې کړی شوی، سوای د یو ځل نه، یعنی 2015 میلادي کال بجټ وړاندې کول وروسته د اپوزیشن ګوندونو غړو ویناګانې هم نیخ په نیغه وښودلې شوې. له دې وړاندې داسې کله هم نو شوي او پیپلز ګوند په خپل 15 کاله حکومت یو ځل هم د اپوزیشن غړو ویناګانې نیخ په نیغه نه دی وښودلې. دا ګام خو د دوی ګوند پورته کو، نو زه ګڼم چې دینه مسله جوړول زیاتې دی.
د یادونې دا چې د پارلمان ودانۍ مخې ته کېدونکې غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي، پاکستان مسلم لیگ قاف او د فاټا ځنې پارلماني غړو نه علاوه د اپوزیشن یو شمیر نورو ګوندونو استادو هم ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور.
ټول د خپل فلا وغړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور
د افغانستان ولسمشر ویلي چې ډېر زر به د یو ملي اجماع له لارې د افغان حکومت دریز د پاکستان په اړه روښانه سیده څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان ملي امنیت یوې اعلامیې په خپرولو سره تور پورې کړی چې د برید په پاکستان کې میشتې حقاني شبکې ترسره کړی دی. د پاکستان لخوا په دې اړه تر اوسه پورې غبرګون مخته نه دی راغلی. ولسمشر اشرف غنی د کابل د چاودنې په ارتباط په خپل وینا کې له خلکو وغوښتل چې سره یو موټی سي. احمد شیبر نور معلومات راکوي.
د افغانستان حکومت په کابل کې د چهارشنبې د ورځې له خونړۍ چاودنې وروسته د یوې بیړنۍ غونډې ته جوړېدو اعلان وکړ. ولسمشر اشرف غنی تېره شپه د کابل په وخت 10 بجې په یوې لنډې وینا کې چې د ملي راډیو تلویزیون له لارې په مستقیم ډول خپره شوه وویل،
د افغانستان حکومت به د سیاسي جهادي علماو، قومي مشرانو، مدني ټولنې، بیرمنو، ځوانانو او د ملت د منتخبو استازو سره له سلام مشورې وروسته خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د توریزم د ځپلو په خاطر حالاتو ته په پام د یو سلسله خاصو صلاحیتونو په ورکولو دستور ورکړي.
د دغه صلاحیت د سپارلو لپاره ټاکل شوی دی چې په کابل کې غونډه جوړه شي. د دې غونډې د جوړېدو لپاره کار روان دی. جمهور ریاست وایي چې دا غونډه به ډېر ژر جوړه شي، خو تر اوسه ارګ د دې غونډې دقیق وخت نه دی اعلان کړی. د کابل د چهارشنبې د ورځې برید د ملي امنیت د عمومي ریاست په وینا حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI په مرسته ترسره کړ. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وویل دا حمله له نورو سره توپیر لري او له دې سره دا تمه شته چې د واشنگتن په ستراتیژي کې تغییر راشي. خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل که چیرته کابل دقیق شواهد ترلاسه کړي چې دا ثابته کړي چې دا چاودن حقانی شبکې کړې ده، نو دا اطلاعات باید له نړیوالو سره ژر تر ژره شریک شي. دا معلومات باید یوازې د افغانستان له خلکو سره نه، د نورو هیوادونو مسؤلانو سره په بیړه شریک شي او دا ضروری ده چې د دوهم ګام په ډول افغانستان او نړیوال دوستانی د دې موضوع لپاره ګډه غونډه وکړي. خلیلزاد تور پوری کړ چې حقانی شبکه د پاکستان له استخباراتي ادارو سره نږدې روابط لري، نو دا احتمال ورسره ډیر زیاتی شي چې د کابل په پیښه کې پاکستان هم لاس ولري او په هغه صورت کې به د اسلام آباد په وړاندې د واشنگتن په ستراتیژي کې ژور بدلون راشي. په کابل او بغداد کې د امریکا د پخواني سفیر په باور اسلام آباد به په دې حالت کې مجبور شي چې دغه ترورستي ډلې له خپلې خاورې بهر کړي. د افغانستان د جمهور ریاست په وینا په راتلونکي ملي اجماع کې چې د ملي وحدت حکومت یې په لنډ راتلونکي کې جوړوي د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریز روښانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم تاسو ته د پکراچی کې میشت مشر پښتون شاعر، لیکوال او د اتفاق پښتو ادبي جرګې غړي تاجبر خان تاجبر چې په بونیر بابا پیژندل کېدو د مړینې په اړه رپورټ وړاندې کو. نوموړی نن د پنځشنبه په ورځ په کراچۍ کې مړ شوی دی. هغه د شکرې ناروغي درلوده. محمد عمران په دې اړه نور حال راکوي.
منیر بابا د کراچۍ ادبي ټولنې اتفاق پښتو ادبي جرګې مشر غړی هم وو او د یادې ټولنې مشر ساګر تنقیدی وای چې په کراچۍ کې به کوم ځای کې هم ادبي غونډې کېدلې که هغه د پښتو ژبې وي او یا نه، خو منیر بابا به پکې د پښتنو نمائندګي کوله.
د ادب په حواله دا سړی دومره متحرک سړی چې په دې پوخ عمر کې په دې سپینه ګیره باندې په ادب کراچی کې که د اردو مشاعره وه که د پښتو مشاعره وه که هغه به د هرې جرګې وه که هغه به د هر تنظیم بابا به د پښتو د شاعر د نماینده په حیث هلته کې حاضر وو. او موږ له ویلا دا دومره کوو چې ګوره تاسو نوزګار یې هغه ما د حکم کوو چې کوم ځای ته تللی زه بالته کې حاضر لګو نو بابا به هر ځای ته ځان رسوم.
تاجبر خان تاجبر د بونیر سلطان اوس سیمې سره تعلق درلود او د شاوخوا 500 کالو راهیسې په کراچۍ کې میشتو. هم د دې له کبله نوموړي په کراچۍ کې د بونیر بابا په نوم پیژنګلو لرله. تاجبر خان تاجبر بونیر بابا د پیغام په نوم د شاعرۍ یو کتاب چاپ کړی او د هغه دوراره شمشیر خان په وینا چې د نوموړي جنازه نن ماسپخین پیرآباد کالونی بنارس کې ادا کړی شوی او مړی هم په کراچۍ کې خاورو ته سپارلی شوی دی.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې سوی دی. عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو. د فاټا پارلماني غړي او مخالفه ګوندونو نن د پارلمان شریکې غونډې ته د ولسمشر ممنون حسین د وینا پر مهال بایکاټ کړی. د مشال ریډیو خبریال پر دې موقعه موجود و. وایي د فاټا غړي د احتجاج د حکومت له لوري د اسمبلی څخه د فاټا اصلاحاتو د نه منظوري په خلاف کړی، خو اپوزیشن ګوندونو بیا د راتلونکي مالي کال د بجټ وړاندې کول پر وخت په سرکاري ټلویزیون پی ټی وي د هغوی د دریځ نیغ په نیغه د نه ښکاره کولو پر ضد بایکاټ وکړ. د افغانستان ولسمشر دفتر وایي هغه زندانیان او ترګر به پانسي کوي چې ورته وار له مخه سزا اورول شوې ده. د جمهور ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد نن مشالې ویل چې باید ستره محکمه ژر پر دې موضوع کار وکړي او په اعدام د محکومو شویو لیست ولسمشر ته وسپاري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې خیارواکي وایي د کابل په پرونی خولنه لړۍ چاودنه کې خصوصي سکتر ته شاوخوا لس میلیونه ډالر مالي زیان رسېدلی دی. د دې خونو ویان سیم الدین پسرلی نن مشال ریډیو ټول په هغه حمله کې لوی ادارو لکه د روشن مخابراتي شرکت، د کابل سټار هوټل، غزلپر بانک او لسګونو نورو شرکتونو ته مالي زیان رسېدلی دی. پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت دروي پر ضد پرون احتجاج د قومي اسمبلی ودانۍ مخې ته خپله غونډه رابللې وه. د امریکا واشنگتن پوسټ پرسپانه وایي د ډونالډ ټرمپ انتظامي د هغو دوو ودانیو بیرته سپارلو په اقدامات کړي چې پروسه شکال د دسمبر په میاشت کې ورڅخه روسان ایستلي. ورسپانه په خپل پرونی رپورټ کې د هغو سرچینو له قوله ویلي چې په دې اړه د روس او امریکا د سفارتکارانو په رابطو خبر دي. هیلري کلنټن وایي ګمان کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کمپاین به د روس حکومت ته لارښوونه کړې وي چې په څنګه د تیر کال د ولسمشر انتخاباتو اغېز وکړي. او د ترکیې یو پوځي هلیکاپټر په وینا د ترکیې او عراق ترمنځ پولي ته نږدې راولېدلی او ټول دیارلس فرلۍ چې ټول پوځیانو وژل شوي. او د افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان کړی چې د پرونی حملې په جواب کې به د پاکستان د کرکټ بورډ سره د هر ډول سیالیو او دوه اړخیزه موافقې لغوه کړي. خبرنامه له مشال ریډیو اورید چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوزو اسلام آباد ته وګورئ. د پاکستان کورنۍ ورسپاڼو نن په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعات باندې لیکنې خبرې کړې دي. عرفت تنجم لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې یو خوا په ملک کې رواني سخت ګرمۍ او بل خوا د بجلی لوډ شیډنګ د ولس ژوند ګران کړی. په کلو کې 12 نه تر 14 غنټو او په خاریا کې 8 نه تر 10 غنټو پورې لوډ شیډنګ روان دی. په کراچۍ او خیبر پختونخوا کې په دې لړ کې د تشدد نه ډک احتجاجونه هم روان دي چې په کې د انساني ژوند سره سره سرکاري املاک ته هم زیان رسېدلی دی. ادارې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د دې ټولو صورتحال وروسته نوټس اخیستی او امر یې کړی چې کراچۍ په شمول په ټول ملک کې د لوډ شیډنګ وخت کم کړی شي چې فیصله سازی کې د یک صوبایي غړي هم شامل کړی شي راتون گشپک دیش میاشت کې د بجلی لګښت او پیداوار پاړه شمیره او معلومات راجمع کړي شي. ادارې زیاتوي چې د فکر وړ خبره خدا ده چې وزیر اعظم امر کوي چې ولس ته د ریلیف ورکړي شي او لوډ شیډنګ نه ختم کړي شي. خو دغه احکامات د نظر سوکو باسي. د حکومت او ولس ترمنځ فاصله زیاتیږي او حقیقت خدا ده چې د لوډ مینجمنت پلان په مکمل توګه ناکام شوی. ادارې په وینا چې په پښمنی روزي ماتي او تراو په وخت کې د بجلی نشتوالی یو معمول جوړ شو. د سلو وجه چې د ولس مشکلات زیات شوي او ولس روزه په خلا په احتجاجونو کولو مجبور دي. ادارې اخره کې وایي چې دا ټول منظرنامه د دې خبرې په لور اشاره کوي چې وزیر اعظم ته داسې شمیره او رپورټ خوده لیکيږي چې د سنه دا ظاهریږي چې د بجلی بحران په ختمېدو دی، خو په اصل کې دا بحران دومره زیات دی چې د حکومت لپاره مسلې پیدا کولی شي. مشرق ورسپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د یو رپورټ تر مخه پاکستان کې هر کال 5.5 لک خلک د تمباکو د استعمال نه متاثره کیږي او په نړۍ کې هر کال 1 لک نه زیات کسان د تمباکو له وجې مړه کیږي. ادارې وایي چې یو غیر سرکاري تنظیم وفاقي او صوبایي حکومتونو نه غوښتنه کړې چې د سګریټ په ډبو په 5% برخې دي د صحت متعلق عکسونه او خبرداري پیغامونه ورکړي. او دا هم ویلي چې د سره سره د نسوارو او پپان هم بندیز ولګول شي چې دا شان په ملک کې د خولې د کینسر په مرض قابو وموندل شي. ادارې زیاتوي چې مشاهدی تر مخه دا معلومات را مخې ته شوی چې کوم عمر ځوانان د سیګریټ په نشه کې زیات ککړ دي. په اصولي توګه په دوی سیګریټ خرڅول نه دي پکار او یو دکاندار ته 40 کالونه کم په کوم عمر ماشومانو سیګریټ وغیرہ نه دي خرڅول پکار. خو دلته سیګریټ، چرس او نور داسې نشه یي سیزونه په اسانۍ سره ترلاسه کیږي. اداري په وینا په ولسی ځایونو بسونو اډو او پارکونو کې د سګریټ او تماکو په استعمال بندیز لګول پکار دي. همداشان په فلمونو ډرامو کې د دې په استعمال په خودو له هم پابندي پکار ده. میاندې پلارانو ته خپل بچو ته او په کالجونو یونیورسيټو او سکولونو کې استادانو ته خپل شاګردانو ته د دینه د ډډې کولو نصیحت کول پکار دي. اداری اخیر کې وایي چې حکومت ته باید سګریټ او تماکو په هر سوالو او د استعمال په اړه په قوانینو د سختې سره عمل درآمد یقیني کول وي، ځکه چې تر څو په دې سخت ګامونه نه وي پورته شوي نو د دې مخنیوی نشي کېدی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د روزي په میاشت کې د بجلی لوډ شیډینګ په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې په پاکستان کې د بجلی مسله هغه څه دي چې په راتلونکي کې مهم سیاسي مسله ثابتېدای شي. بلخوا نېشنل انټرست مجلې په افغانستان کې د خرابېدونکو امنیتي حالاتو په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو لنډیز ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بجلی کمپنیو ته امر کړی چې د روژه ماتي مخکې یا وروسته د بجلی لوډ شیډینګ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشت له شروع کېدو سره سم د بجلی لوډ شیډینګ له امله وزیر اعظم د سیاسي بحران رامنځته کېدو له ګواښ سره مخامخ شوی دی. ورځپاڼه لیکي د بجلی لوډ شیډینګ د پاکستان د بجلی نظام کې ستونزې په ګوته کوي. د برېښنا مسله هغه څه دي چې نه یوازې د اقتصاد په لور د پرمختګ په لاره کې د هیواد لپاره یو خنډ دی، بلکې په راتلونکو انتخاباتو کې یو مهمه سیاسي مسله هم ګرځېدې شي. ورځپاڼه لیکي د بجلی بحران له امله د پاکستان اقتصادي وده هم له ګواښ سره مخامخ ده چې په تیرو کلونو کې حاصله شوې ده. د فائنانشل ټایمز په خبره تیرونه د بجټ وړاندې کېدو په وخت روان کال نه د راتلونکي جون میاشت پورې د سالانه وده 15% ښودل شوې شره په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو زیاته ده. بلخوا نیشنل انټرست مجله د امریکا ملي استخباراتي ادارې مشر تجزیه سمه بولي چې د افغانستان په اړه کړې وه. مجله لیکي په افغانستان کې امنیتي حالات په تیر یو کال کې د خرابېدو په لور روان دي. د افغانستان بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرال رپورټونه هم ښه شګون نه ورکوي. له رپورټونو سره سم په افغانستان کې ولسی مرګ ژوبله ریکارډ کچې ته رسیدلې. د روان کال په لومړیو دوه میاشتو کې 2015 افغان امنیتي سرتیری او پولیس اهلکار وژل شوي او ژوبل شوي دي. د دې ترڅنګ 8 میلیون افغان وګړي اوس د طالبانو تر واک لاندې دي. دا د تیر کال په نسبت 3.4 میلیون اضافه ده. مجله دې هر څه ته په کتو لیکي څوک دا نشي ویلی چې افغانستان پرمختګ کړی دی. مجله لیکي دا د امریکایانو روش برعکس خبره ده چې افغانستان ته د اضافي امریکایي او نیټو سرتیرو لیږلو په اړه په امریکا کې په ولسی کچه بحث نو کې ادم دلچسپی ښکاره کیږي.
فرانس پریس خبری اژانس د هند وزیر اعظم روس ته د سفر په اړه مقاله خپره کړې ده. اژانس لیکي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او هندي وزیر اعظم نریندر مودي د روس اقتصادي غونډې په څنډه کې سره بسره وویني. دواړه مشران غواړي چې دواړخیزه تجارت زیات کړي. د مقالې لنډیز یو ځل بیا ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ای ایف پی خبری ایجنسی لیکي د زیارت په ورځ د کرملین سالانه اقتصادي غونډې په سنډه کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د هند وزیر اعظم نریندر مودي کوربتوب کوي. ایجنسی لیکي مودي او پوتین به په داسې حال کې له یو بل سره ویني چې هندي وزیر اعظم د اروپا سلورو هیوادونو په دوره دي. دواړه مشران وړي چې د هیوادونو ترمنځ کم شوی تجارت زیات کړي. د سینټ پیټرسبرګ په درې ورځنۍ اقتصادي غونډه کې نریندر مودي د روس درون میلمه دي. ایجنسی لیکي چې روسي صدر دا څرګندول غواړي چې دا غونډه د تیلو د کمو بیو او د یوکرین په سر په ماسکو لګېدلی بندیزونو له امله راولاړ شوی اقتصادي بحران نه د دغه هیواد د راوتلو یوه ذریعه ده. د کرملین لپاره هند د یو رابرسېره کېدونکي بازار په معنا دی او غواړي چې ورسره تجارت زیات کړي. یو شنونکي کریس ویفر اژانس ته ویلي دا ډېره واضحه ده چې یو قوي بیان مخې ته راشي چې روس خپل سیاسي تعلقات پراخول نه چې د کوم ځانګړي هیواد سره اړیکې نږدې کول غواړي. روس او هند د اویاو کلونو لپاره اتحادیانو چې د دواړو ترمنځ ډېر تجارت کېدو. د دوی ترمنځ نه یوازې سفارتي ملګرتیا وه، بلکې د هند د وسلې رسد تر ټولو مهمه ذریعه پخوانی شوروي اتحاد وو. په دغو تعلقاتو کې بدلون هغه وخت راغلو کله چې پخوانی شوروي اتحاد مات شو او هند د اقتصادي بدلون په تکل له غربي هیوادونو سره اړیکې جوړول شروع کړي. دغه حالات اوس هم څرګندي چې نوې دلی د واشنگټن نږدې ملګری هیواد دی او روس د پاکستان او چین سره اړیکې ښې کړې دي. تمه ده چې په ملاقات کې مودي او پوتین په یو شمېر معاهدو وغږیږي. په دې کې یوه مهمه هغه د ماسکو لخوا د هند په جنوبي برخه کې اټمي پلانټ ته نورې ریاکټرې ورکول شامل دي. هند غواړي چې د کوئلې پر ځای د انرژي متبادلې ذریعې په کار راولي. د مودي دورې پر مهال دوړخیزه تجارت په مهمه نقطه وي چې په 2015 کال کې تر 8 بلین ډالر ټیټ وو. د 2013 لپاره هدف 1.5 بلین ډالر ساتل په پام کې دي. تر دې مخکې مودي سپین او جرمنی ته تللی او د روس پسپا فرانس ته ورځي.
ملیحا امیر د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان لوی ښار کراچۍ د لسیزو تیارو څخه د راوتو په حال کې دی او پرمختګ یې کړی دی. د ورځپاڼې په خبره په کراچۍ ښار کې په ځانګړې توګه امنیتي حالات ښه شوي دي. د مقالې لنډیز ګولایاز وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې لیکي کراچۍ ته د رڼاګانو ښار ویل کېدو، خو داسې تورې تیارې پرې راغلي چې رڼاګانې یې معدومې شوې. په یو وخت کې کراچۍ ښار موازنه د هند ممبئی ښار سره کېده، خو لسیزو تیریدو وروسته اوس داسې ښکاري چې کراچۍ ډېر شاته پاتې شوې دی. ورځپاڼې لیکي د کراچۍ ښار یوه مسله د قانون عملداري هم ده. دغه ښار په نړۍ کې تر ټولو خطرناکو ښارونو کې یو شمېرل شوی و. د ورځپاڼې په خبره ډېر وخت نه دی شوی چې پاکستان یو ناکامه ریاست ګرځول شوی وي، ځکه حکومت په کراچۍ ښار کې امن او امان پر ځای ساتلو لپاره لوی ګامونه پورته کړل. دا ګامونه نه یوازې د کراچۍ ښار بلکې په عمومي توګه ټول هیواد لپاره اخیستل شوي وو. ورځپاڼې لیکي په دې خبره باور کول ګران دي چې په کراچۍ ښار کې 2.5 کروڑ خلک اوسیږي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات آبادی لرونکي ښار دی. په پاکستان کې 40 کال وروسته د سرشمیرنې نه به د ښار آبادی سم اندازه ولګول شي. ورځپاڼې لیکي کراچۍ ښار څومره پراخه کیږي نو هغومره شان یې آبادی هم زیاتیږي. ورځپاڼې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف په حواله لیکلي چې د بد مرغه د کراچۍ ښار شان او جلال ختم شوی دی او وفاقي حکومت کوشش کوي چې په ښار کې امن پر ځای کړي. ورځپاڼې لیکي په کراچۍ ښار کې رینجز او فوج حالات خکړی دي چې پکې د پولیسو څخه خاص کردار نشته، ځکه چې په عمومي توګه پولیس کمزورې او درغلیو ډک ګڼل کیږي. ورځپاڼې کې د کراچۍ ښار کاروباري خلک هیله مند دي چې راتلونکو ورځو کې به حالات نور هم ښه شي. په هغه ښار کې ډېر په زړه پورې کارونه هم روان دي. د رڼاګانو ښار بیرته جوړېدو کې به نور کلونه ولګي، خو اوس پکې هغه شان تیاری نه دي چې 100 کاله وړاندې وي.
ګولایازو د مومند او باجوړ اولس غوښتنه کوي چې باید د نواپاس غاشي پاس او په مومندو کې کوسړی یا ګورسل لارې دي یو ار بیا د دواړو غاړو د تګ راتګ او کاروبار لپاره خلاصې سي. دوی وایي چې د لارو د بندش له وجې نه یوازې کاروبار په ټپه درېدلی، بلکې پوری غاړي خپلوانو سره هم تګ راتګ نسي کولای. شنواز ترکزای رپورټ لري.
د محمد او باجوړ کاروباري ولس د ډیورن پکر خاطر د شوی پولو د بیا آزادولو غوښتنه کوي. هوای چې د تیرو شپږو کلونو راهسې د دغه لارو د بندښت له وجې د هغوی روزګارونه په ټپه ولاړ دي او بله دا چې پورې غاړه ترې نغم خادی هم پاتې شوي. د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالی شاه وایي چې د تورخم او چمن لارې هر کله چې بند شي نو د میاشت دو لپاره پرې تګ راتګ نه وي، ولې بیا خلاص شي. نو حکومت دی باید په باجوړ کې د غاخي پاس، نواپاس او په محمودو کې ګوسړه یا ګورسل دروازې هم خلاصې کړي چې د سیمې کاروبار یو وار بیا شروع شي. قبیله د پولی دواړو غاړو ته خپل ځمکه خپلوان او کورونه لري. د پولی د بندخ سره دغه ولس کار کروندي او په غم خدای کې تک راتک پاتې شوي. د شندرې سیمې ملک سنوبر خان بایزي وای چې کله نه لار بند شوي نو د بایزو د سیمې ولس په ګڼ شمیر کې لاندې سیمو ته کړي هم کړي.
حقیقت خبره ده چې شوی دي جلته مله شوی دي تورخمه بوري خلک تري دي او اخو یې نه بریښي واپس راغلي دي او دا د حساب راوړي چې لکه یو انسان یو بدن یو بس
شهبالدین د باجوړ پولټری اسوسییشن یا د چرګانو د کاروباریانو د اتحادیې مشر دی او هغه وایي چې په باجوړ ایجنسۍ کې 128 د چرګانو فارمونو څه فارمونه د عسکري اپریشن په دوران ختم شو، ولې د ډیرو فارمونو والا د کونر کاروباریانو سره روزګار قطع شو. نو اوس بے روزگار دی
کم چپوٹی کاروبار نا غندل سره بابر روانو د ډیر وجه نا چپوٹی کاروبار هم پټا په ودرې دی چې موږ ته خلاف اړ کولاو چې موږ ته وړي چې روزگار موږ ځوانانو ته میلاو ترانسپورت او ډریوران او خالق او ټول روزگار انتهایی روزگار دلته
بل خو دا پروتوکول انتظامی محمد جنسی پوینه چې دا محمد د سرحدي پولیس د بیا پرانست لپاره هغوی کوشش روان کړي چې څه مو د وړاندې د کسٹم د محکمې غړي هم راغلي خو دوی زیاته کړه چې کدا ور لار خلاصيږي هم نو روزگار به پر قانوني کولې شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم تاسو پام د مشال ریډیو نیوز پروګرام روښانه مستقبل تر اړوند د خبرونې کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. که څه هم په پښتنو کې ډیر بدلون راغلی او د تعلیم په اهمیت پوهېدلی چې پکې د زوی او لور فرق نه کوي، خو بیا هم ځینې داسې شته چې خدای پاک ورته لور ورکړي نو ورته ډیر نه خوشحالېږي، بلکې ځینې کمبختان یې له کوره وباسي. دا خبره راته په سوات کې د طاهره محمد مور وکړه. نوموړي وویل چې لور یې پیدا شوه نو د خاوند په کور کې یې ژوند ګران شو، خو طاهره محمد وای چې په خبرت پوه شوې نو پلار او یا هم د هغوی کورنۍ یې نه ده لیدلې.
زما پلار خو چې کله زه د یو کالو منو هغه وفات شو، زما کله چې پلار وفات شو نو زما مور خو بیا راغله، زما د نیادوی کره اوسېده، په هغوی بیا په کور کې کار کوو، زمونږ یو رسیدو کې خلک ول نو هغوی سره یې کار کوو، زه به اسکول ته لېږلم. ماما مې شتله او ترګان چې مې کمی نو هغوی زمونږ سره څه تعلق نشته، چې خاص زمونږ سره هغوی څه نه کوي. زما مور ته مطلب هغوی
خو د طاهره محمد مور بیا د خپل خاوند حال داسې بیانوي. نوموړی وایي چې د خاوند لکورا د وتلو سره سم یې ژمنه کړې وه چې خپل لور باندې به په هر حال کې تعلیم کوي چې د زوی پر ځای یې ودروي.
بیا ما کار کوو نو داغو کور مې ډېر عمر کار کړی، لکه داغو له ما واړه بچي لوی کړي دي، شپږ بچي مې والا واړه لوی کړي دي، زما دا بچي م هلته کې لکه لوی شوي، زما دا لور هم هلته کې لویه شوې ده. نو بس دغه کورونو مزدوري به مې کوله او داغو کراو، دغه به مې د خپل بچي به مې تعلیم للی بوجو، خلکو خبرې به مې په کوم ډېره اورېدې، خو بیا را دي ډېر غربت او د ډېرې نیستۍ د خبرو د لاسه بیماره شوم، جو ظاهره خبره ده چې دومره بوج مې په سر شو. نو په ما بیا تور زړی ولګېدو، بیا را باندې هغه تنې راته ولګولې سرکاري حکومت، زما خو چار دې علاج نه کېدو، خو لکه وجود مې اوس خراب شوی دی، وجود مې زیله نه راځي، اوس مې د زړه تکلیف هم دی، لکه زړه ګولۍ خورم دي. ډاکټر وایي چې ګولۍ دا به ته نه بندې، دا ګولۍ په لوړ ځای به نه خېږي او لکه
داراز. طاهره محمد وای چې د تعلیم ترڅنګ اوس نوکری هم کوي او خپل مور یې په پردي کورونو کې له خدمتونو خلاصه کړې ده.
بیا غینه زما مو بیمار شو، خو بیا دا چې میټریک ما پاس کړو نو ما ځان له خپل یو پرایویټ سکول کې ټیچینګ سٹارټ کړو. الته زما کم پیسې را کولې، بیا ما غینه سکول شروع کړو او تعلیم چې ما کړنه اف ایس ایم مې مطلب کنټینیو دی، واس مې ایگزام ورکړه. اغه نه علاوه ما آی ټی کیو ډیپلوما یو کال لپاره کړی ده،
آہی کی بیا ما یو سو مختلف سافٹویئر ہم جوڑ کری دی فرسٹ ٹائم کی سہار کی بزو ٹیچنگ لتلم آگئی نا بعد میں بیا دو بجے مانے ایوننگ کے زخ پل کالج لتلم آگئی نا علاوہ بیا آگئی نا بعد میں بیا زخ پل کم ڈی آئی کی ڈپلومت سما کول آگئی نا مطلب
په دې پوښتنه چې دا هر څه یې څنګه کول یعنی په یو وخت کې درې کارونه کول ګران نه وو طاهره محمد وویل
چې ګران کړې زیاته مطلب د شپې باندې نه وخت کول تر اټل مغی نه یو کار بم کول غوښتل کور کې خپل سکول کالج کار بم کول الته به کمپیوټر کاروم کول ول هغې نه علاوه ما و ټیچینګ کول وړو بم کار کول غوښتل په کور کې خو بس شپې بوتل سم بس کول غوښتل
طاهره محمد وای تل یہ دا یقین وو چې د محنت نه بغیر هیڅ نه ملاویږي او زکه یې په ځان خپا ورځ وکړی وا نو موله څنګه بریالی شو په دې اړه نور تفصیل هم درکو خو دلته خلوی ولا نه دمه
دا مشال ریڈیو روخانه مستقبل خبرونه اوره چې پکې دا اونې د سواد طاهره محمد ته ژوند حال درکو نو موري د پیدا کېدو نه پس پلار لمور سره یو ځای لکورا شړلې و خو اوس یې د تعلیم لاله ځان بریالي کړي او د مور ملاتړ ګرځېدلې ده د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسه
د طاهره محمد مور وای د لور پیدا کیدلو لوجه یې خاوند د کور وشړله خو لور یې په تعلیم کې خروانه ده چې دا پر خوشاله ده او خوښ لري چې لوړ مقام ته ورسیږي
ډیر خوشاله ده چې زما خوښونه خوده پوره کړو او زما سر دونه دغه کوه زما په لور کې دونه خوده پاک ما سر سخت تیر کړی پاګه کې دونه دغه ولګي دونه ظاهر خبره ده چې زه خوشاله نو مخ کې په زړه دار باندې چې زما را بچي دغه سافټویر انجینیر نو کده دی د ور کوټوالی نه خوښ دی او لکه په پردو کمپیوټر ما چې به دا خو کار کوو دا خو په هر کمره کې کمپیوټر او لپټاپ او داسې زونه پراته او دی به په کوټه وایي دا باندې کې د پردی کار نو موز غیرال ته کې په پدې پسې مې منډې وهلې دا به مې د پردوسي زنه نه رامنې کوله چې خدای خراب نشي او چې ته شر د غره له جوړ نشي نو زه هم چې دا د ورکوټوال نه لري دا خو اشته دا دی خدای پوره
طاهره محمد وای چې د مور په دواګانو او خپل مهنت یې د کمپیوټر په زده کړو کې داسې مقام ته ځان رسولې چې د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري لور آصفه بټو زرداري ورسره د اعلی تعلیم لپاره د مرستو ژمنه کړې ده په دې حق لانو موړي ویل
دا یو فلیټ فارم او ټیک جوس یو فلیټ فارم نو پاکستان کې وی کال باندې 25 کسان داسې راوځي مطلب یا وی آی ټی کی سرکار کړي وی او وی له یو چې ورکې خو هغه صرف نیٹ پر دنیا مانی مطلب دیسی سا ایوارڈ میں وارڈ دیسی سا نو ورکے تو پھر پا ویر نیوز او دا دیسی خلقو مخی ترا ولی نو اگی کسی کلا ما خفل سوفٹویر او اگی بارے کی خبر اکری مخی کی چیزا ما کمپلیننگ دے مستقبل بارے کی اگی ما ہوئی نو اگی کی زمان فرسٹ پوزیشن دا رہے کلا بیا دا میڈیا ترا مخی کی سوا نو اگی میڈیا دا وجی نو بیا آسی صابو تو زرداری تا پتہ لگی را نو بیا اگی ما تا انام ام راکو اگی ما تا دا ام ہوئی چی مطلب ما خی پاکستان کم تعلیم دے زیر خبر دے ایف ایسی نا بات خوبیا ما پخپل وان اخپل تعلیم نا شو کانٹینیو سکولا زکر چی گرانا ما تا دیو بیا تا ہم نا کور خرسا ہم بیا اخپل وان تعلیم کول نو اگی اخبا خاما خا پس بیا با پری خو دو پاگی ما تے داو اچنا تا خپل تعلیم ما پری داو چی ایف ایسی نا بات سکر کم یونیورسٹی کی ایڈمیشن کول غاری نو مونگا سالا ایڈمیشن کول تا تیاری نو تا خرسکو
طاهره محمد زیاتوی آصفه بټو زرداری ورته د مور د علاج لپاره هم 2 لک روپۍ ورکړي دي په مستقبل کې څه کول غواړي نو موړې په دې پوښتنه وویل
چې ما خې ته کوزه سافټویر انجینرینګ کول غواړم هغه نه لاندې داسې نور مختلف اکسترا کورسز دي چې ډېر مطلب ډېر حکومت نه ماته دوبای حکومت هم ماته آفر را کړی نو هغوی وایي چې کله ستا اگزام ختم شي هغې نه بعد به تا باندې موږ دا کورسونه چې کم دي نا فری کو تا ته اوته دی کوي نو هغې نه پس مطلب زه دا کول غواړم او دا وایم چې زه خپل علاقہ سوات کم نه خاص کر دل جنکو په تعلیم باندې ډیر زیات سختی او بیا خاص کر را روانه کوم زمانه کې هغه خطول آی ٹی دور دے او زمو سوات دی دور کې بي زمو د سوات جنکې بيخي دشاته پاتې شي او وی پی جن نه کمپیوټر سره شه دې اوسه شي نه ده نو دا وان چې دلته کې یو سکول کلا کوم آی جنکو لپاره آی ٹی سکول او دلته زو وی مطلب آی ٹی مبارک ایسو خیمه
داراز طاهره محمد پختنو جنکو ته وای چې په یو حال کې د هم نه مایوسه کیږي او تل دې د تعلیم ترلاسه کولو هڅه کوي چې هم دغه د بریا لار ده
پل هغه خوریانو ته دا پیغام ورکو مطلب څو چې خپل ژوند نه ستومانه دي چې موږ سره داسې دا مسلې دي دا وایي چې تاسو د خپل ژوند نه سره ته کوم ستومانه کیږي ځکه چې مطلب موږ نه امید شو نو موږ څه وکړو چې کله موږ خپل کوشش جاري ساتو نو اورا الله تعالی موږ هغه سله خامخا راکوي تاسو بس خپل محنت کوئ او که تاسو مثال وغواړئ نو زه تاسو مخې ته یم خپل محنت تاسو کوئ یو ورځ به تاسو خامخا راغی سله مې هغه بل دا چې تعلیم موږ حاصل کړو تو مطلب خلق کو خبر یو دا ار څه پری دی صرف خپل زرا واز باور چې تاسو زرا تاسو سوي خپل تعلیم حاصل کړئ تم به تاسو ترقی ملاو شي تم به تاسو عزت ملاو شي چې تاسو غواړئ هغه به تاسو ملاو شي
بلخوا د طاهره محمد مور وای په لونو او زامنو کې فرق نه دی پکار او په خاص توګه خپل بچو ته که هغه لکان وي او که جنکی پکار دا چې یو شان تعلیم ورکړ شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00420221211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد شئ.
بچو خونځه ده مکتب زنګ مرشوې وګولې سوره سوره ده دوان بچو خونځه ده دوان بچو خونځه ده وطن کم دے بس دے وطن کم دے مکتب زنگ مرشوے بگلے سورے سورے دے دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے Thank you.
شم لا خالی چنا اغلا بچیا لوی کری نا پوہی تو رب لاشی دو مور خی دست دکڑی زیدے ہم زانگو دست دکڑی زیدے ہم زانگو دست دکڑی زیدے مکتب زنگ مر شوے بگولے سورے سورے دے دفان بچو خونزے دے دفان بچو خونزے دے